زدیگر تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي راډیوي مجلې 19 پروګرام خبرو.
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیوي مجلې د نننې غني اوریدو ته مو ز محبوب شاه محبوب یو زل بیا هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربیره مو د چارګل پاړه یو هنري راپور برابر کړي.
چارګل خو افغانستان کې داسې خبره چې درواز پتوګه خلک استعمال یا اطراف کې خفيات خفي د چارګل نه استفاده کوي. خفيف هنوف بخار کوم دار
په هنر جاج کې د اروخات پوهان ډاکټر زیور الدین زیور ژوند تمکیګو
مې شاته ناستو لوستل بکاو لیکل بکاو درس ته هغه خپل درس آمادګي دا بیم کولو.
په فنکار برخه کې یو لری پرتی ولسوالۍ تتللی یو او هلته مولا خان محمد خاکسار سره د هغه په فن خبرې کړي.
هغه د ژوند پستړو لارو باندې پرې خودلو مونږ چې بچاته د ازغو پڅکو
انجلی
هم په لاس کې نیولې چپلې بیرته په پښو کړې. یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر دوست محمد کاکړ احوال واوري.
نور محمد کاکړ راوی دی چې فیصل جاری دی د نیکونو لخلي وایي چې منخت را تخای.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د اوم سرود لومړی برخه واوري.
په کوم ځای کې و خپل خلوت جوړ کړای هل تلری پتی سپون کې جوړ ماتمو هغه خار چې و پلازمینه د پارتیانو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
لنن پوره او کال وړاندې د کابل، ننګرهار او د هند جواهر لال نهرو په هانتون په خوانی استاد پوهان ډاکټر زیور الدین زیور لدی نړۍ سترګې پټې کړې. اربخات پوهان د زیور په 1416 مریض کال د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ په دوانو سیمه کې زیږیدلې. ابتدایي زده کړې په خپل سیمه کې وکړې او بیا د کابل علی دار معلمین یو ولوست. وروسته د کابل پوهنتون له ژبو او ادبیاتو پوهنځي فارغ شو او د مسکو په دولتي پوهنتون کې ماستری او پی ایچ ډی واخیسته. ډاکټر زیور لومړی په کابل پوهنتون کې استاد مقرر شو او ورپسې د هند جواهر لال نهرو پوهنتون ته د استاد په توګه ولېږل شو. هلته له دندې وروسته بیرته هیواد ته راستون شو او په ننګرهار پوهنتون کې د پښتو څانګې د استاد په توګه دنده پیل کړه. استاد زیور سره لدی چې په تدریسي چارو بوخت و د پښتو ادبیاتو د تاریخ په برخه کې زیات شمېر کتابونه او علمي مقالې لیکلي چې تر اوسه پورې د نوموړي 13 عنوانه تالیفات چاپ شوي او یو لړ ناچاپ اثر هم لري. همدارنګه په پېښور پوهنتون کې د پښتو اکاډمۍ او پښتو څانګې سره علمي اړیکه هم درلوده. د پی ایچ ډی او ایم فیل د ګڼو تحقیقي مقالو ارزونکې پاتې شوه. نننۍ رادیوي مجله د اروخات پوهان ډاکټر زیور الدین زیور روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وایي د هیواد د فرهنګي میراثونو او د تاریخي ابداتو ساتنه په لومړیتوب کې ځای لري. په کابل کې د یونسکو د سازمان د فرهنګي برخې مسؤل د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له سرپرستی او نوماندې وزیرې حسینې صافی سره په کتنه کې له دغه وزارت سره په فرهنګي برخو کې د خپلو همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. په دې کتنه کې په کابل کې د یونسکو د سازمان د فرهنګي برخې رئیس او د یونسکو د صحابي همغږي مسؤل په وار سره د هیواد د تاریخي ابداتو او د فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخو کې د دغه سازمان د فعالیتونو په اړوند معلومات ورکړل. دغه راز د څرګند کړه چې افغانستان د فرهنګي میراثونو او د تاریخي ابداتو په لحاظ یو بډایه هیواد دی او د اطلاعاتو فرهنګ له وزارت سره یې د دغه سازمان د همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. د قرلوق د ترکانو د تاریخ او فرهنګ نامې کتاب پرانستل شو. د قرلوق د ترکانو د تاریخ او فرهنګ نامې کتاب تیرونه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په تالار کې پرانستل شو. قرلوق د ترکانو د تاریخ او فرهنګ نامې د کتاب لیکوال د ترک اوغلی پو سلطان محمود بوویل چې په دې کتاب کې د قرلوق د ترکانو تاریخ، فرهنګ او لهجه شامل ده. د څرګندونو له مخې د دې کتاب د لیکنې موخه له خپلې ژبې سره د قرلوق د ترکانو بلتیا او د دغې ژبې د هېرېدو مخنیوی دی. په دې غونډه کې ویناوالو د قرلوق له ترکانو څخه وغوښتل پرې نږدي چې ژبه یې هېره شي. او تیرونه افغان ادبي بهیر او کتابخار د کابل پوهنتون پخوانی استاد او نوموتی ژبپو پوهان محمد صابر خویشکی ونمانځه. په غونډه کې د پوهان خویشکی په لاسته راوړنو او پښتو ژبې ته په کړي خدمت خبرې وشوې او پښتو ژبې ته د هغه کړي خدمتونه یې نه هېرېدونکي وبلل. زموږ همکار همایون هیواد له دغې غونډې راپور لري.
افغان ادبي بهیر او کتاب خار تیره چهارشنبه د لیکوال او د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د استاد پوهان محمد صابر خشکین منځ غونډه جوړه کړه چې ګډونوالو پکې د استاد خشکی د فرهنګي او ادبي کارونو یادونه وکړه. د کابل پوهنتون استاد پوهنوال احمد شازغم د استاد خشکی د تدریسي شوي پاړه وغږید او هغه یې په دې برخه کې له نورو استادانو جلا وباله.
له استاد سره چې هر څوک یو ساعت ناست په اونۍ ناست په میاشتو په کلو ناست استاد داسې څه ورکړي په خپل خلق کې او په درس کې چې خامخا ډېر ښه تاثیر ترې اخیستی دی. استاد نه یوازې دغه د درس شیوه وه، بلکې استادان به راسره ومني انشاءالله چې استاد ځانګړی سبک درلوده په حقیقت کې، یعنی په دغه سبک کې هم د ده شخصیت شریک و، هم د درس معنایي برخه شریکه وه، هم د درس لفظي برخه شریکه وه. استاد بله محصلینو سره دغه د درس د زده کړې په برخه کې داسې کول چې عجیب حکیمانه چلند درلوده. ګرامر ته څوک څنګه دلش د چا خوښېږي د چانه، مګر دغسې په شوق به م زده کړې چې زه څه درته ووایم.
د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو څانګې استاد ډاکټر محمد اجان حقپال په خپلو خبرو کې د استاد خشکی هغه کتابونه چې د ګرامر په برخه کې لیکلي بې بدیله وبلل.
پښتو ګرامر موږ ته درس راکو، تاسو باور ولرئ چې کم څه مې په مغه وخت کې تیز زده کړي، بیا مې کتاب نه راکتلی، هماغه اوس هم راته یاد دي. او کیدای شي که څوک پوښتنه وکړي آیا نن چې دی ورته ځواب یا څه به زه هم ووایم. دوی په هغه وخت کې د ژبې په برخه کې چې څومره کارونه کړي وو، تر دکتورا پورې چې د دکتورا د علمي بورډ رئیس هم پاتې شو او هلته درس هم ورکړ، نو دا نهایت د ده په فراست او پوهه باندې دلالت کوي. خصوصا د ګرامر په برخه کې چې دوی کوم څه کړي دي هغه تر دغه ننه پورې تدریسیږي چې بدیل یې بل چا ونه شو لیکلی.
پوهان محمد صابر خشکی په خپلو خبرو کې وویل چې ځوان فرهنګیان نن سبا د ژبپوهنې په ځای ادب پوهنې ته ډېر تمایل لري، خو د هغه په وینا که څوک غواړي د یوې ژبې اساس مطالعه کړي باید له ژبپوهنې خبر وي.
دلته یو مشکل موجود دی، زموږ زیاتره ځوانان په ادب پوهنې پسې شعر و شاعرې پسې زیات روان دي. د ژبپوهنه لږ ثقیل مضمون دی، تخنیکي مضمون دی، ځوانان زیاته ملا ورته نه تړي چې دا ژبپوهنه ولولي. وقت در ضرورت دیتایم دست که آشیاروی نکیگی اگه قایده و قانون و اصول و مقررات لنی اگه تیش چیز در نمیده نشه کولایی چه پاقلال ابرادن که نو پده لحاظ من باید در ژبپوهن ارخ پده دیپارتمن که لقوی وساطو ژبپوهن علم دی واقعا که تاسه واره چه پفتو ژبه مطالعه که پفتو ژبه زواهر مطالعه که پفتو ژبه اسیتمون مطالعه که اگه باید تاسه پر ژبپوهنه پوشه او دا برخه ضعیفه ده.
پوهان استاد محمد صابر خشکی په 1923 لمریز کال کې د پروان ولایت د غوربند سیاګرد ولسوالۍ اړوند د خشکو په سیمه کې د نړۍ تستر غړولې. استاد خشکی سره لدی چې ډیره موده د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پاتې شوی، تر څنګ د کابل منجلي د مسول مدیر، د ژبو ادبیاتو پوهنځي د رئیس او همدا ډول د لوړو زده کړو وزارت د اداري مرستیال په توګه هم دندې ترسره کړې دي. استاد خیش کې د ژبپوهنې په برخه کې لسګونه اثار لیکلي او بشمیره علمي مقالې د هیواد په اکاډمیکو مجلو او اخبارونو کې هم خپرې شوې دي.
چارګل داس یو سینګارتو کې دی چې پښتنې نجونې او مېرمنې په بیلابیلو مناسبتونو کې په پوزه کوي او د خپلې ښکلا برخه یې ګڼي، تر دې چې په ځینو کلیوالو سیمو کې مېرمنې تر زړښت هم په پوزه کوي. چارګل په خزینه سینګارتوکو کې جوت ځای لري او د پښتني کلتور یو ځانګړې برخه جوړوي. د چارګل په کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد لڅو تن سره خبري کړي او د غریپورټ یې پر برابر کړي.
پښتني کلتور کې چارګل داس یو سینګارتو کې دی چې لمه شونتو به انجونی تر زړښت پورې خوخوي او د نورو سینګارتو کو په سیر ورته چارګل هم په زړه پوري وي. د چارګل لپاره انجونو ته د پوزې د دواړو دیوالونو څخه یو دیوال سوري کیږي چې له چارګل پرته به کې میخه کې او نتا یا نتکی هم اچول کیږي. یو سپین سری میرمن چې کلونه په خوایي ماشوم انجونو ته پوزې او غوګونه سوري کړي وایي چې د پوزې د سوري کولو په وخت به انجونو سره میندې راتلې او د تبرک لپاره به ورته ګوړه هم راوړله.
مو بیا ګوړه راوسته یل بیا ساله سپک دي دا ول سوري کړي بیا چې کیوانن به وغیله به مور کګل مونږ به چې سره دی وکړه.
یو ځوان انجلۍ وایي چې وز د چارګل په پوزه کول په خارونو کې ډیر رواج موندلې دی.
زمانم خلا دی دا جی اف سیدن کېمه چارګل خو افغانستان کې دا سیا خبره دراواز پتوگا خلک استعمال یا اطراف کې خفیات خفه د چارګل نه استفاده کوي. خفیفه نو په خار کې مداراواز شوی دی چې جنکې د مود نم چارګل په پوسه کې دا خو یو د خفه یو خیسه نن دی چې باید چارګل په پوسه هر وخت کې خفه کول شي. چارګل په پوسه کې کور کې موادونه کې هر څه کې فلم چارګل په پوسه کوم مې خکه چارګل په ځان تمافیا خخيږي.
او یو بلنجلې افسوس کوي چې مورې ورته په ماشومتوب کې پوسه نه د سورې کړي.
کسو په ماشومتوب کې پوسه سورې کې دا ورته ختم امی غازه که د انسان غوخه پاغي ور کچري نرم او سی پسته او سی ز وز غواړم د خپل خلا له خاطر چره یعنی پوزه سوري کوم مو زما غوخه ډیره شخه شوی ده. ز ډیر زیات افسوس کوم کاش کی ما د ماشوم توپ نه زما مور جانې ما باندې نیو کنه وای کړي نو اوس به زما د نور خويند غوندې پوزه سوري و چرته چې ودونه کتل نو لا هم زما د مخ سنگار به زیات شوی او خبخ کړه شوی.
اوس لزرګرانو سره داسي الیشتا چې په اسانۍ سره پوزه او غوګونه سوري کولای شي. خو یو انجلۍ وایي چې د زرګرانو په واسطه د پوزې سوري کولو طریقه ځکه کامیابه نه ده چې د وخت په تیریدو دا سوري بیرته بندیږي.
اسمان یزید ننګرهار ولایت اوسیدود کې اوس په خار کې چې د غنوي زرګرانو سره نوې کوم وسیله راوته د پاغي باندې رسانه سوري کیږي. خو هغه چې په کوچني توپ کې سوري شوی دی او دغه چې اوس سوري کیږي د دې ترمنځ ډیر زیات توپیر شته. ځکه دا کېدای شي د یو څو مودې نه وروسته بند شي. پښتنې نجونې د وخت په تیریدو سره چې دوی پیغلی شي بیا د دوی زړه غواړي چې باید دوی په پوزه کې میخکه یا چارګل ووسیږي. زه په خپل ډیر زیات خوشاله یم چې کله رالوی شما نو زما غوګونه او پوزه سوري ول.
پښتانه شاعران خزینه سنگارتو کو ته په کوم نظر ګوري؟ دا پښتنه وتلې شاعر پیر محمد کاروان دا رنګ را جواب وی.
دا د انسان غ فطری نو غوښتنه ده چې یعنی د خپل پرستی د انسان په وجود کې دغه د سنگار توکي یا زیورات چې دي دا هم د ډول د پاره دي د خاص د پاره دي. یو ډول د ته اطمینان هم رسیږي چې مثلا د خپل طبیعت د خپل ذوق غاڼې اغوستي وي نو دا یو ډول آرامش احساسوي چې زه د خلکو په نظر کې خپل ښکارا ما پیزوان دی چې گل دے نتکے دے نو دا زیورات دی خاچے خزینہ خائست ورسرا نورم اضافہ کی گئے ہوں ہر انسان پا دیل رٹا کی دے چی دے خوخ کاری گئے
دا چی چارگل و پخوا پا کلو او باندو کی پا ودونو او دا خوشحالے و پا نورو مناسبتونو کی پا پوزکی دو اسی خارونو تا ہم مخکڑی او غدیر علاقہ مندین جونی پا پوزکوی. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو او په ځانګړي توګه اکثره کوچانه میرمنې د ژوند تر وروستي پړاو پورې په پوزه چارګل ساتي.
د کابل ننګرهار او د هند جواهر لال نهرو په هنتون په خوانی استاد اروخات پوهان ډاکټر زیور الدین زیور نه یوازې دا چې په خپلې په پښتو ادب څېړنه کې ځانګړې لاس لار بلکې نوموړی د یوې فرهنګي کورنۍ پورې تړلې ادی وو. هغه په تنکی ځواني کې د پوهان صدیق الله رښتین د کورنۍ زوم شو او له خپلې ټولګیوالي او د ژوند ملګري په هندوی ډاکټر زرغونی زیور سره یو ځای په روسیه کې پی ایچ ډی واخیسته. دغه د ژوند علمي کار او عادتونو پاړه زموږ همکار فرشته مرسل له ډاکټر زرغونی زیور سره غږیدلې.
هنر جاج
په پیل کې به درته وایي چې څو کاله وړاندې ډاکټر صاحب د دنیا نه سترګې پټې کړې دي، یعنی څو هم کالي پوره سه
وو کاله د مخه چې دیارلس سوه نوي کال کې دی وفات شو په یوویشتم د سرطان د سه شنبې ورځ دوه بجې د ماسپښین دی په حق ورسېدو.
اوس په کور کې د ډاکټر صاحب د وخت کوم څه پاتې دي چې تر اوسه پورې مغه ته ګوري او ډاکټر صاحب در پیادیږي دغه یادونه بیرته تازه کیږي؟
دغه ژوند ټوله یوه خاطره ده، بیا چې خصوصا په یو ګډ ژوند کې چې د ملګرتوب په فضا کې سړی ژوند کړي د هغې خاطرې بیا بیخي ډېرې زیاتې ډېر شیان دي زه ګورم او هغه صحنه را په یادیږي. کتابونه دي دغه نور داسې کتابونه شته دي چې هغه قلمي هغهم لري ارزښت لري. دویمه خبره دا ده چې په کور کې مثلا د خپل در او دیوال څه دي چې زه ګورم هر څه طرف ته چې ګورم زه وایم دغلته کېناسته دغه ځای کې چایس که دلته ډوډۍ خوړله دغلته د باندې وته دغه ټولې خاطرې دي. هر وخت اوسم چې زه په ننګرهار پوهنتون کې کور نه راوځم ما دروټه کې نو دی به اکثریت د ونې لاندې مازیګر مازیګر کېناسته، خصوصا دغه وخت چې دی مریض و او چې جوړ و هغه خو بیا ګرځېدو نو ټول عمر به ګرځېدو. زیاتې خاطرې دي چې هغه نو هر یو فکر کوم چې لس ساعته نه به هم زیاتې وي.
که اوس داسې یو پوښتنه وکړم چې کله د لومړي ځل لپاره تاسو ډاکټر صاحب لیده هغه څه وخت و، چیرته سره اشنا سوې، بیا کوزده څنګه وسوله او تر واده پورې؟
موږ په یو صنف کې هم صنفیانو او هغلته خو موږ د یو هم صنفي په توګه د یو په اصطلاح هغه د پښتني کلتور په هغه سره د هم صنفي په توګه یو بل سره پېژندل، اما په دې نامه نه چې موږ به کوم وخت بیا سره واده کوو. واده مثلا هغه یو چانس و یا یو بس قسمت خبره وه. پوهنتون نه فارغ شو او زه هم فارغه شوم نو زه بیا لاړم هغه ته راوې بلخي ته معلمه شوم او په دغه وخت کې خلک ډېر زیات و نو په زمن کې د دوی هم یو مرکه جوړه شوه. نو ما هغه نور خلک چې مقایسه کړل ما ویل چې نه دغه که غریبي وي او که هر څه وي مګر دغه پښتونواله د یو سړي ماته ډېر ارزښت لري. نو په هغې اساس بس ما وې خوښه هم دغه دی مقصد بل چا سره واده نه کوم، خو کوم بیا مې کولو نو بیا به زه همدا به انتخاب کوم.
د ډاکټر صاحب هغه خوی چې تاسې ډېر زیات خوښېده هغه څه وه؟ طبعا انسان هر رقم خوی لري او هغه عادت چې تا ته د خوښې وړ نه و هغه بیا کوم یو و؟
دروغ پکې نه و، ټګي نه کوله، پښتون و او بل دا دی چې ښه با ادب او با اخلاق انسان و. په هره برخه کې ما سره همکار و. څه مې چې نه خوښېدل یو شی و چې هغه ملګري ډېر زیات و، زیات زیات کوشش پې کوه چې د ملګري ډېر خوشحاله وساتي، نو مصرف مې پې کولو، حتی د کور اقتصاد ته داسې پام نه کولو ځکه چې باید ملګري خوشحاله اوسي. او نه زما خو خوښېدل خو اندازه و، هر څه افراطي شکل ښه نه دی.
اوس په دې باندې راته خبرې وکړئ چې په شخصي ژوند کې څومره وخت د خپل مسلکي کار ته ورکوه، څومره یې خپل خصوصي او شخصي ژوند ته ورکوه؟
زما خو نه یادېږي چې موږ به داسې د خپل وخت په شخصي مسایل یا په شخصي کورنۍ مسایل باندې وخت تیر کړي. همیشه دی به همیشه د میز شاته ناست و لوستل به کوو، لیکل به کوو، درس ته هغه خپل درس آمادګي و دا به هم کولو چې په څنګ کې ما هم هماغه چون یو مسلک و یو ځای کې و نو هغه دی به مثلا په یو میز ته ناست و زه به بل میز ته و خپل کار هم کوو، بیا به چې خبرې هم کولې، همیشه مناقشه به هم کوله په
علمي بحث.
او علمي بحث زه داسې فکر نه کوم چې موږ به کله خصوصي بحث کړي.
د ډاکټر صاحب له مرګ وروسته کوم څه چې له دننه نیمګړي پاتې وه، لیکنې، کتابونه، هغه څه سول تاسې بشپړ کړل، څنګه هم کړل؟
د ډاکټر صاحب د وفات نه وروسته د هغه خو ډېر آثار پاتې شو. یو تعداد آثار چې وو هغه خو د ده په ژوند کې موږ کوشش کوو چې هغه آثار چاپ شي. اول خو د پوهنتون درسي کتابونه دي چې د سیمینار په شکل چاپ شي و بیا موږ هلته پېښور کې په دغه دوران کې هلته چاپ کړل، په صافي مرکز هغه کتابونه چاپ کړل. دا یوه ادبپوهنې اصطلاحي قابوس او داسې نور مسایل ادبیاتو تاریخ درې جلې جلدو کې اند سالور سنفون لپاره ادبیات تاریخونه ولیکل چې دا په ادبیات پانځه کې لمرنه درسي کتابونه و چې د رامنځته مخکې ولیکل شي مثلا نبی بي صاحب لیکل او رشین صاحب لیکل خو هغه په یو هغه کې نو د دونو کړل چې د هر سن لپاره بیل بیل کتابونه ولیکل او هغه چاپ شو دا غي نو ورسته د چې بیا کله هند کې او په خپل مشوروي کې درس ویلي هغه کې مثلا ډیر کتابونه ترجمه کړل د روسی نه پښتو ته ترجمه کړل بیا هند ته چې د استاد په هسته له بیا الته بیا د کوشش وکړي یو درې کتابونه نور ډیر غرق کتابونه دي چې هغه ترجمه کړل چې یو پکې د شبنم ناول دی ډیر فوق العاده ناول دی یو تاریخي ناول هم دی دوهم کتاب چې دی یو سفرنامه ده چې بنګالی ژبه لیکل شوی دی خو د بیا پښتو ته راغلی چې دیش به دیش نومیږي او دریم کتاب د منځنۍ آسیا حالاتو ته لنډه کتنه دا یو بل کتاب دی چې د ملت په هند کې ترجمه کړی دی دا البته د انګلیسي نه ترجمه کړی دی هغه یو اخیری د پوهاندې اثر ما اوس راغست کمپوز ته مې ورکړې چې هغه کمپوز شي او چاپ شي نو کمپوز شوی دی
ډېره مننه ژوندۍ اوسې
مهرباني ستاسو نه مننه
خان محمد خاکسار د ننګرهار د یوې لرې پرتې شینوار ولسوالۍ اوسیدونکی دی نو وړی له څو کلونو را په دې خوا شاعري کوي دی وایي که چیرې شعر نه لیکه نو ډېرې خبرې به یې په زړه پاتې شوی وی د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو
فنکار
خاکسار صاحب تاسو سره کلمه ستړي مشي او د هر کلی سره سم پوښتنه کوم چې ولې شعر لیکي شعر او شاعري ته دی ولې مخه کړي
مطلب دی وشي زما کاغذ سوځي شعور په بلې
او چې دا د ستور د چله درد زګیروي خيږي یعنی د
درد نه او د
سنزو مشکلات
سنزو مشکلات
حدا درد څه دی ولی ولی د درد شتا او کوم درد دی
نو د وطن حالات ترخه حالات یو مدغ دې ته مجبور کړی شعر او شاعری ستونزې ډېری دي نو مسره د خبره شتور درخي خاطرې
تم روخ کیږي چې شعر بلی کی
تقریبا شي دریات یا ندی په لوځو شاعری
دیال سو دریات ها دیال سو دریات یا کال خو تقریبا ډیر کلونه وشول چې تاسو شعر تقریبا څوار لس کال هغه وخت چې کله تاسو شعر لمړی شروع کو څه ډول الفاظ راغلل چې تاسو شعر ولیکه
خپل د کمزوري شاعری و د سډیر خم نو بیا د وخت په تیریدو سره مس من کور چې شعرونه مو لیکل هغه وخت سره چې هغه کوم کوم غزل لیکل بس ډیر کمزوري شعرونه به ولته بس موږ په ځای کې د شو ساده زیو چینو ولته بس راکیناستو ملګری برا غونډې دو سره او بیا به موږ څنګه شعرونه ولیکل زمنګ استاد هغه ته به مو خو دو البته ډیر کمزوري شعرونه هغه وخت یا
هر ورځ به دغه چینو سیمې ته راتلې کې څنګه
دلته برالو بس سره ډوډۍ او پیاز دمرا وړه هغه سره خوړو ها ته به به شعر کوله
او وخت دې څه کار کو
البته زه په غنخیل په بازار کې مې پیسیو لرو دا هغه کې مسؤلیت نه لرم
خو پیسیو سره بیا به چې کله مازیګر شتلې به د مرګور سره
چې مازیګر به شو به بلاډ ولته ازم کور سره نږدې بس به مل ته شاعری کوي
دا چې نو سیمه څنګه سیمه و اسی شنه سیمه و
او بل سیمه و ډیره خوندوره سیمه و د بادامو باغ او پکې بوټي پکې او بو پکې وي او بدبختانه چې اوس هغه ډیره خراب شوې ده کنه څلته مونږ نه شوتلې او مخکې بتلو
هغه وخت کې د شاعری د سي عشق او عاشقي و ځواني بم دی وکنه زګ 14 کال خوران دی بتړي ځوانم وي کنه هغه وخت مې د دردونو غمونو
عشقي او هغه وخت مې د عشقي دي کړو
خو په عشق کې غم او درد هم خاين خفګان هم بغښته هغه وخت کې خیدان شر مسلې به وي پکې
خامخه
نو هغه وخت چې کله تا شعر لیک چا سر کو مکه او چې همکاري در سره وکړه ستا شعر اسلاک
التزم ما استاد او شیرزاد مجبور پونو مانیو بس به ولته ممکن استو هغه به مونږ شاعری اصلاح کوله او کوم کمزوري نه چې مونږ ته بغوت کولې او سمت به کې نسو شیرزاد مجبور
هغه ورسته بیا ورورو شعر او مشاعره د کې ګډون
وکړه به مشاعری شو او به دې کوم ګډون وکړو به شعر سره پرمختګ له گزاره وکړه بس به سر روان
تر اوسه پورې خدای شعری ټول غیا د چاپ کړي کنه
او په دونه وی کې ما یو کتاب چاپ کړي خدای اباسین په چپورا والی دی په نامه باندې.
ښه، دا ټولګه بیا څنګه د مینوالو لار کلی سره مخ شو کنه شته کنه شته؟
ډیر مینوالو نمبر کړه واغه ډیر خوشاله شو، مطلب پاتې نه دا اوسه پورې چې موږ چاپ کړو تقریبا چې میاشي ونی مکه هغه ټوله ما خرڅ شو وته ډیر په چاپ تیزی سره وات.
او تاسو خو مخکې د دردونو او د هغه د خفغان خبرو کړ چې زما کاغذ سوزي چې اور پر بلیږي اوریدونکو سره هم تلوسه ما سره هم تلوسه شو چې یره زوس باید ساي او شیر واورم چې زه پوه شم چې څه ډول درد دی په شیر کې نغخته دی اوریدونکو هم پوه شي چې څه وایي.
انشاءالله اوس ایا غزل بدرته وایم شي کله چې د بده هغه پسی خیرې کولې،
کله چې دبه د هغه پس خیرې کولې،
کله چې دبه د هغه پس خیرې کولې، زمکه بسره شو اسمانونو بلمبې کولې، او هغه د ژوند پستړو لارو باندې پری خودلو،
او وی
هغه د ژوند پستړو لارو باندې پری خودلو، مونږ چې بچاته د ازغو پڅکو شپې کولې، او اوس مې په خپل د ژوند هر پړاو د غم سره دی،
اوس مې په خپل
د ژوند هر پړاو د غم سره دی، ما به د خلکو پوري ټوکی مسخرې کوم، خدای ز پمنګ به تر هاغه ورځی خې لګی دی،
وای ز چی
خدای ز پمنګ به تر هاغه ورځی خې لګی دی، مور چې به مونږ ته د احمد بابا کیسې
کولی، واه
واه او اکثره زکه به پوري ز کې شپټه سپګمې د جانان مخ په لکلمر ناسی شغلې کوم،
واه ډیر خوندورو خاکسار صاحب، ته خو په یوه داسې سیمه کې اوسېږي چې هغه اوس نسبتا جنګ ځپلې او ناامنه سیمه ده، هلته د شاعرانو ناسته پاسته بنډارونه څنګه دي؟ استاسې
مخکې ما د خبرو کې مې چې هلته بس د چینو کې مونږ کېناستو سره او ډیر خوند به کوو، ډیره مینه وه، ډیر شوق و، او قدرته وایم چې اوس هغه ټولنې هم نشته دی او هغه غونډې هم نشته دی او هغه ناستې هم نشته دی.
د شاعرانه ته بیا څنګه خړوبوي؟ ځان سره شاعري وایي
که ځان سره وایي؟ هم کله کله ځان سره وایي، مخکې به ډېره خو دومره نشته،
او نور یارانو دوستانو سره اوس نه کېږي،
اوس کینو خو شرطه میاشت کې ورځي پنځلس ورځو کې ورځ سره کینو کنه، بدامنی ډیره دغه
د شاعری کې باقاعده مطالعه وکړه که ودی نه کړه، په دې کې باقاعده زده کړې وکړي که نه؟ هغه څه چې راځي هماغه لیکي،
هماغه څه چې راځي هماغه لیکو، داسې ډېر سمنه دې کېږي کې او بس چې راځي ما غلي
کوو، خو مکتب خو دی ویلې کې نو مطالعه خو به
مطالعه کو لګ لګ او مطالعه خامه خامه مطالعه سره کو،
او او د چا له شاعري ډیر متاثر دی؟ چا شاعري اوري؟
ا شاعران فطور ګونو نه دي ټول می خوخي، ا واکین شي خو خپل حمزه بابا مې ډیر خوخي،
حمزه قدر په خپل کو کې چانوي، دا عرب خلک کم دي چې اجیان. خاکسار صاحب، تا خو ویل چې په 2 کال کې دی شی شاعری چاپ شوې ده، اوس نوې شاعری دی څنګه ده؟
خدای نو
خو په خوانه یو چې چاپ شوې ده، نور دې لیکلې د چاپ د پر برابر شوې څنګه؟
او په چاپ ته پر برابر شوې ده، او ان شاء الله که ژوند دې نږدې کې بغبلم چاپ کوم، او هغه مې کار شروع کړ.
نه خې په اړه نوم مو دا شان انتخاب کړی کنه؟
نه، تر اوسه مې لا نوم نه انتخاب کړی، او بس ځان غوډې ملګرو او د نورو سره مشوره کې کړی دا د نوم انتخاب هم مطلب کړی دی.
او پرته له دې چې تاسو شاعري کوئ، نظم لیکئ، په دې ورک کار کوئ، آیا نثر، لنډې، کیسې، ناول دا شان هم لیکئ که څنګه؟
نه، خپل غزل ډیر لیکم، غزل کې ډیر کار کوم، غزل خوخیږي مولي کوم، او
په نثر کې
نظم لیکم، نثر مې نه دی لیکلی، نظم او غزل لیکم.
نو که څام شاعران خو زیات دي، ځکه چې هر شاعر به شعر لیکي وایي به، خو دا چې د هغوی د پیژندګلو سبب وګرځېږي، داسې څه به ستاسې په شاعري کې چې د خاکسار د پیژندګلو سبب وګرځېږي؟ زه وایم چې دا د خاکسار شاعري ده.
پوښتنې به ما نه مخکې څه ملګرو کولې کنه، زما په هغه کې عاجزي ډېره ده، بس عاجز کې ډېره دی،
او ځکه کواري هم ډېر عاجز ښکاري،
او ګیلم کله کله ډیر کوم، د مرګري ما پورې خان دي چې ډیر ګیلې کوي کنه، او اکثره عاجزي او ګیلز ما په شعر کې ډیر زیات لیدل،
او ګیلې ګیلې خوش تام هم سب شاعري کې ګیلې ډیر اوریدلې، خو ډیر نا امیدین پکې ده. خا اکثر سه ساسي او روسي شعر اورو، او دوم کې په تمه یې ساسي شعر واوري.
مننه. زه به غزل درته وایم چې په ما باندې به تیر وي چې دا مال راځي،
په ما باندې به تیروي چې دا مال راځي
او افسوس د زمانه په حال خندا مال راځي
واه واه
او ترڅو به د خلکو له نظر پټ ساتم ترڅو به د خلکو له نظر پټ ساتم دروغ ویل نه شم رښتیا مال راځي رپیږم رنگ می زیړ شي ورختا شم له هیبته
رپیږم رنگ می زیړ شي
ورختا شم له هیبته زړګی زما درځيږي چې آشنا مال راځي
واه واه واه
د مینی معنا ژوند دی او د ژوند معنا د مینا
د مینی معنا ژوند دی او د ژوند معنا د مینا
نه نه د مینی معنا ژوند دی او د ژوند معنا د مینا خاکسار په دې باب کې بس همدا مطلب
واه واه
په ما باندې به تیر نشي دا مطلب
چې دا مطلب ډیر مننه ژوند اوس
کورونه تاسو نه مننه خوشاله اوس
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبد الواحد رفیعی لنډ کیسې کې یو ځای چاپ شوی په دغه کتاب کې د احمدی لنډ کیسې رفیعی په دری او د رفیعی لنډ کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې د زرپانی په ننې پانه کې زموږ همکاري وګمی جبارخیل له اشر څخه لنډ کیسا کېله انتخاب کړي ملتیا موکړي
زرپانا کیلا او وکلن انجلی کیلو ته وکتل لخوند ډکی ورته کار شوي خپل نکته یې سترګې ورواړولې هغه د کراچۍ په یو څنډه ناست وو پخې زړې تلوي او خپل پلاستیکي شکېدلو چواټو ته یې کتل انجلی ورو ایبي کیلې ته لاس ور وغځاوه خو په خیرونو ګوتو یې یو نارې لخت ولګېده او په بیړه یې لاس ور ټول کړ بوډا چغه کړه ما انجلی مخ واړاوه ګڼې ګڼې ته یې وکتل خلک یې او بلې خوا ته روان وو ایوه ماشوم آیس کریم ته ژبه را ایستی با او په خوند یې څاټه بیا یې تر څنګ یوې بلې کراچۍ ته وکتل له کیلو ډکه وه او د یوې غټې کیلې په یوه تور ځای یوه بمبره ښکارېدله نجلۍ له ځانه سره وویل کاشکې چې بمبره وای دا وخت یې د خپل نیکه غږ واورېد ګوره بچو دا کیلې د خرڅلاو دي که یې په خپله وخورو په تاوان کې به روان یو نجلۍ بوډا ته وکتل مخ یې له ننوتو ګونځو ډک و سترګې یې چیخلې را ایستې وې او په زنه پورې یې څو تاره سپین ویښته زړېدل نجلۍ یې په خوابه دې غږ وویل وږی یم بوډا یو سوړ اسویلی وویست خوله یې خبرو ته جوړوله چې تر څنګ یې یو کړنګ شو د تلي یوه پله لنډه راتاو شوه څو ځله په خپل ځان را وګرځېده او د سړک څنډې ته په یوه خوسا ډنډ کې ړنګه شوه بوډا په بیړه خپلې پښې په ځمکه ولګولې په ټول قوت یې کراچۍ ټېله کړ څنګ ته شو او پیاده راو ته نږدې کراچۍ وتروله نجلۍ هم په لاس کې نیولې څپلۍ بیرته په پښو کړې یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه نیکه ته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل د ولې خلکو پسې لخته راخیستې ده د بوډا خړې شونډې وخوځېدې ځکه چې کراچیو د موټرو لاره بنده کړې ده نو خلک وهي هغه هلک وینې ژاړې تلۍ په اوبو کې پرته ده بوډا غلی شو انجلۍ کیلو ته وکتل په کوچنیو او مړاو کیلو کې تر ټولو غټه کیله په نښه کړه نیکه ته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل یوه کیله راواخلم بوډا غلی و نجلۍ څه ونه ویل خو شیبه وروسته یې د نیکه پوست غږ واورېد قول ده که مې دوه درجه نه خرڅې کړې وه یې ستا ده نجلۍ کیڼ لور ته وکتل نورو میوه پلورونکو چیغې وهلې او په لوړ غږ کې روان خلک د میوو اخیستو ته وربلل نجلۍ خپل نیکه ته وکتل او ورو یې وویل ته ولې چیغې نه وهې بوډا چیغه کړه کیلې واخلئ کیلې ارزانه شوي درجن په څلوېښت افغانۍ دا وخت ټوخي واخیست او غلی شو نجلۍ وپوښتل څلوېښت افغانۍ ډېرې روپۍ دي بوډا هغې ته وکتل هو بچو د پنځو ډوډیو بیا ده نو دا کیلې به په دومره ډیرو روپو خرڅې شي بوډا یوه مسکا وکړه ایوې او بلې خوا ته یې وکتل په ټیټ غږ یې وویل اصلي به یې ډېر شوغانۍ ده کدرجن پینځه ویشت راته جوړې کړې، بیا هم په ګټه کې یو. خو ګوره بچو، دا تجارت دی، بیا به ورو ورو راټیټوم. دا وخت یو تنکی ځوان د کراچۍ تر څنګ ودرید. د نجلۍ سترګې وځلېدې. ځوان د کیلو بیه وپوښتله. بوډا په بیړه وویل، څلوېښت افغانۍ. ځوان روان شو. بوډا پسې ناره کړه، پنځه دیرش، راشه دیرش. خو ځوان یوې بلې کراچۍ ته ودرېد او شیبه وروسته یې پلاستیکي کڅوړه له کیلو ډکه کړه. د نجلۍ په تندي کې یوه نرۍ ګونځه پیدا شوه. د کیلو پلورونکي ته یې په کرکه وکتل. هغه پیسې شمیرلې او تنده یې ورینه کاریده. نجلۍ یو غږ واورید، درجن په څو. مخکې تر دې چې بوډا خوله خبرو ته جوړه کړي، نجلۍ په بیړه وویل، پنځه ویشت. بوډا هغې ته وکتل، په سترګو کې یې غوسه ښکارېدله، خو په خوله یې څه رانه وړل. سړی د یوې پلاستیکي کڅوړې غوښتنه وکړه. بوډا د خواست په ژبه وویل، لویه کواړه، چې دوه درجنه پکې ځای شي. د نجلۍ سترګې وځلېدې، په بیړه یې کیلو ته وکتل. مخکې په نښه کړې کیله یې ور واخیسته. بوډا څه ونه ویل. سړی د کیلو په شمیرلو بوخت و چې یوه په عمر پخه ښځه یې تر څنګ ودرېده. هغې په غوسه وویل، څه کوې؟ دا هم کیلې دي، میلمنو ته مې شرمایې که څنګه؟ سړی کیلې په خپل ځای کېښودې او له ښځې سره یو ځای روان شو. بوډا نجلۍ ته وکتل، د هغې خوله ډکه وه، سترګې یې نه رپېدې او په ویره یې خپل نیکه ته وکتل. بوډا یوه شیبه غلی و، بیا یې شونډې یوې خوږې مسکا سره ویړې کړې او په مینه یې د نجلۍ په خړو او خیرونو ویښتو لاس تېر کړ.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر دوست محمد کاکړ ته ځانګړې کړې. دا برخه زموږ همکار سحر ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام،
دوست محمد کاکړ. دوست محمد د بابل خان کاکړ زوی دی چې د کاکړستان په ژوب کې اوسېده. دوست محمد ته علم او ادب له پلاره په میراث پاتې وو او د کاکړو د علمي او ادبي عشيري او پخوانی ادیب دی. د په 914 هجري کې له ژوبه هرات ته ولاړ او هلته یې د کاکړ بابا زیارت وکړ. په 909 هجري کې خپل یو کتاب غرغښت نامه نظم کړ او د غرغښت نکاح والی پکې په مسنوي ولیکه. لکه پټه خزانه چې لیکي، د دوست محمد کاکړ غرغښت نامه هغه حکایاتو چې بابل خان د تذکرې غرغښت په نامه نظم کړی وو. څرنګه چې هغه کتاب ورک شوی و، نو دوست محمد کاکړ د غرغښت نامې په نوي نامه بیا وپیودله او دا کتاب په لږ وخت کې د پښتنو په ادبي محافلو کې ډیر مشهور شو. څنګه چې اخلاقي منظومه لرلې، نو یو درسي او تدریسي کتاب هم ګڼل کېده او پښتنو هلکانو به په درس کې لوست. په کندهار کې د پټې خزانې د مؤلف کورنۍ چې یو بازوکا و ادبي کول وو، دوی هم د دې کتاب نسخې د کوګک غره په توبه کې میندلې وې او په کورنیو مکاتبو کې د تدریس کتاب په توګه هلکانو ته لوست. دا سیخکاری چې غرغښت نامې د غرغښت نیکه له حواله زیات ځینې نور مضامین هم درلودل، لکه څرنګه چې د زرغون خان ساکینامه چې د پټې خزانې مؤلف له غرغښت نامې څخه را نقل کړې ده، او هم هغه حکایت چې په کاکړ پورې چې د غرغښت له کورنۍ څخه دی اړه لري، څنګه چې اوس د دغه کتاب نسخه نشته، نو تر دې زیات نور څه هم پرې نشو ویلی. غرغښت نامه د پښتو ژبې په اخلاقي شاعرۍ کې د زرغونې تر بوستان را وروسته ډیر پخوانی کتاب دی. له دغه یوه حکایته چې پټې خزانې را نقل کړی، معلومیږي چې لنډه مثنوي وه او ژبه یې هم سلیسه او روانه وه. خو ګوریدونکو، دغه حکایت ډیر اوږد دی، خو زه یې یوازې یو څو بیتونه ستاسې په درانه خدمت کې وړاندې کوم. له نیکانو روایت دی هسې توګه حکایت دی، له نیکانو روایت دی هسې توګه حکایت دی، نور محمد کاکړ راوی دی چې فیض تل جاری دی. نور محمد کاکړ راوی دی چې فیض تل جاری دی، د نیکونو له خولې وایي چې منخت راته خایي، د نیکونو له خولې وایي چې منخت راته خایي، چې کاکړ نیکه زاهد و لوی څښتن لتل عابد و.
شپې رونی پل منزو وی په شړاو پنارو وی شپې رونی پل منزو وی په شړاو پنارو وی نه یو خوب نه یو خوراکو عبادت ژوند او شواکو نه یو خوب نه یو خوراکو عبادت ژوند او جواکو چې بکی ناس پل منزنه یا بکی ود پستاینه چې بکی ناس پل منزنه یا بکی ود پستاینه ورځی ټوله په قاده وا شپه هم یو سوچتا وا شپه هم یو سوچتا وا
د رادیوی مجلې د ورخمین خیال پتیره برخه کې مو د کک او زرینی منظومې د شپږم سرود په روسي برخه کې واوریدل چې د کک مور زرینی ته د پارتیانو د جګړې کیسه کوي. هلته د پارتیانو مشر فرهاد د ساکانو لخر وواژه او جګړه د پارتیانو په ناکامۍ او د ساکانو په ګټه تمامه شوه. دا چې د اووم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ریشمین خیال وام سرود شنه مانی د شین غمی په چیر خایسته ده په تالار کې د اغلی عمره کده د روخانه کیسه دل تر رسیدلې د زرین سترګې زیر غېته ګوري شین توتی په یو زرین قفس کې زنګي د ساقیان و لاس که دو خکولی جامونه د زرین زړه لا ډک دی له پوښتنو تر جګړې وروسته کک څه شو چیرته ولاړه ګلبویا څه شوه د کک مینه شوه څنګه شامیرمن روخانه بیرته راستنه شوه ښه ور وړاندې شوه ملکې زرینې ته مخامخ سترګې ونښتې هغې ته د زرینې پیغلتوب ته په کتو شوه د هغې ښکلا یې ټوله کړه تر سترګو لږ شوه مسکه مورنۍ خندا یې وکړه ویل کک را نغی تر پایه معرکې ته خدای خبر چې کک په کوم غره کې پناه شو له پارتیانو او کڅوالو چیرته لرې په کوم ځای کې و خپل خلوت جوړ کړی هلته لرې په تیسپون کې جوړ ماتم و هغه ښار چې و پلازمینه د پارتیانو د فرهاد بی سر تن خار ته راوړ په تیسپون کې واویلا شوه د پارتیانو لوی دربار کې د فرهاد غوغا شوه جوړه اردوان چې مشر زوی د مړ پاچا وو درباریانو پر تخت کیناوه پاچا شو اردوان کک ته غصه لکه ښامار و د ساکانو د کسات لوړه یې وکړه گل بویه و ده غم تور کمیس اغسته خوکک نو نه نومو نه نخه یو ورځ چه گل بویه و ده پلار بند که ده ماخام تیاره و رو رو را خوری دله یو ناچا پل دیوال دروند غک راغه درب شو لول قامت خکاره لکه ده دیو شو گل بویه ده کک قامت تیاره کی ولید کک لگرس سر راغله و پا پتا رو رو راغه محبوبی تا ور نگدی شو گل بویا پا دیر کرکش و دره لره پا چیره که دی مینه نخنه و کک حیران و چه پا مینه چه شوی داسه ولی نابلده ور تا گوری رو رو دی گل بویا خواتا نگدی شو گل بویا ور نپا کرکشا تا ولارا کک ویل یه زما ده جواند ده مقصد لاره ستا ده مینی زوریم دل ترا وستلی چه دیده سی چه پا کرک را تا گوری ستا پسترگو که هغه مینه اوس نشتا زما سمن ده دیوال شا تا ولار ده یم را غلی چه تا بوزم ساکستان تا اردوان سرا زما گزاره نشی رازه دوار ده فراح پلوری ولار شو هلته لرې د ساکانو په هیواد کې د یو نوي ژوند ډیوه کړو دواړه بله ګلبویې ناڅاپه چیغه کړه چې ورک شه ته زما د پلار قاتل یې دروغ جانه، ته وحشي قوم د وحشي وطن د شاړ دی، زه له تا نه تر اسمانه لرم کرکه، زه د پارس د هیواد ښکلی شهزادګۍ یم، ستا په شان مې مریان ګرځي زرګونه، ته ګوروان د خیرن قوم یو زناور یې، زه د پارس د تمدن د پرتم نښه، ته د ګرځنده غوابه و پادوان یې.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com